میزبان شماست. تکر صاحب خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه کوم سمه جانه د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت په هیواد کې د نظام د څرنګوالي په اړه په ایران کې د طالبانو د پلاوي څرګندونې رد کړي دي. له هر څه مخکې خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی د ناتو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا بحث کړی. افغان چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت بیسودو ولسوالۍ ته استول شوی پلاوی به په سیمه کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنې وکړي. او په تاجکستان کې له نهه میاشتنی ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون یو ځل بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شوې. بشپړ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی د ناتو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا او نورو موضوعاتو بحث کړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي پرون ناوخته په دې آنلاین غونډه کې د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو د ناتو د غړو هیوادونو له استازو سره د بشري حقونو او د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ لپاره د ناتو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو ویلي ناتو د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو پر خپلو ژمنو درېږي. د دولت پلاوی په دې وروستیو کې پر طالبانو تور لګولی چې خبرو ته لیوالتیا نه ښیي او سیمه ییز سفرونه یې پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي میدان وردګو ولایت تللی پلاوی به په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل په بیسودو کې د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور کسانو ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. د وزارت ویلي پولیسو په سیمه کې پوځي تاسیسات جوړول چې د علیپور کسانو ډزې پرې وکړي. د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد هدایت پرون ازادۍ راډیو ته وویل
امیال در حال بررسی قضیه هست.
پلاوی هم دا اوس د قضیه په چړنه بوخدی. انتظار بشو چې پلاوی څه راپور ورکوي. دا چې هلته څه پیښ شوی باید د پلاوی راپور ته انتظار شو چې د شواهدو او کافی اسناد پر اساس به قضاوت کوي او خپل راپور به وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د بیسودو په شخړه کې نه غیر مسؤول وسلول وژل شوي او اوه سرتیري او 15 ملکیان ټپیان دي. د دې پیښې د څېړنې لپاره یو 14 کسیز پلاوی پرون له کابله د سیمې ته ولاړ. د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نړیوال متحدان د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام ته ژمن دي. ریټرز خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د ناټو د څلورو جګپړو چارواکو په حواله په راپور کې وویل چې نړیوال ځواکونه به تر ټاکلي مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې تر روانې می میاشتې پورې ټول نړیوال ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید له افغانستانه ووځي. د دفاع وزارت ویان روح‌الله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل
از لحاظ توانایی های لازم
زموږ ځواکونه د ځمکنیو او هوایی عملیاتو په برخه کې له وړ ظرفیتونو برخمن شوي دي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه او ستراتیژیک همکاران د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرستو او همکارۍ دوام ته ژمن دي.
امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړی دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د جرمني حکومت پر روسیا کې د مظاهراتچیانو پر ضد د پولیسو لخوا د ځواک کارول وغندل. د حکومت ویاندې مارتینا فیتس پرون دوشنبه په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل
موږ د روسیې له مشرتابه غواړو چې د ځواک کارول بند کړي، د مدني حقونو او ازادیو تضمین دی وکړي، نیول سوي کسان دې ژر تر ژره خوشي کړي. د جرمني حکومت یو وار بیا د روسیې پر حکومت غږ کوي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی هم سم د لاسه خوشي کړي، او د روسیې په قلمرو کې دننه د ده پر وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په تړاو وضاحت ورکړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. د روسیې لوی څارنوالۍ پر نوویل د عدلي چارواکو د هغو غوښتنې ملاتړ کوي چې وایي د ناوالنی دیرش ورځنی تعلیقي بندې په تنفیزي بند واړول شي. د یکشنبې په ورځ د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په ټوله روسیه کې مظاهرې وشوې چې پر مهال یې له 500 زیات کسان ونیول شول. په تاجکستان کې له نهه میاشتنی ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شوې. دا جوماتونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد د محدودیتونو لپاره تړل شوي وو. د تاجکستان حکومتي چارواکي اوس ادعا کوي چې په دې هېواد کې له تیرو درې اونیو را په دېخوا د کورونا وایرس یوه تازه پیښه هم نه ده ثبت شوې. له اپریل میاشتې راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د پلازمینې دوشنبې په جامع جومات کې سلګونه لمونځغاړو د جمعې مونځ ادا کړ، او د نویو محدودیتونو له کبله ښایي اسپانوي شرکتونه په اونۍ کې د عوایدو له درکه 2,200,000,000 ډالر زیانمن شي. د هغې څېړنې له مخې چې پرون دوشنبه خپره شوه، په سلو کې 60 زیان به د منځني حد او وړو صنعتي کمپنیو ته واوړي. د څېړنې له مخې که اسپانیا د کورونا د وبا له کبله د مارچ او جون میاشتو په څیر محدودیتونه ولګوي، 2,780,000 دندې به په خطر کې ولویږي. د ازادي رادیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې تاسو د لنډي خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ک طالبان د سیاسي فعالیت په جریان بدل شي د جمهوریت په چتر کې ورته د شاملې دوه امکان برابرېدای شي. د شورا ټینګار کوي چې د نظام د څرنګوالي پر ځای په کار د چ په هیواد کې دروانی جګړه پر ختمېدو جدي بحث وشي. د سرګندونې داسې محل کېږي چې پرون په تهران کې د طالبانو د پلاوی غړو په یو کانفرنس کې وویل د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د افغانستان اوسنی حکومت رنګیږي او پر ځای بل حکومت وخت رسیږي. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو لخوا د نظام پر څرنګوالي بحث تر وخت مخکې ګڼي او وایي په کار ده لومړی په افغانستان کې د روانې جګړې پر ختمېدو بحث وسی. د شورا د څرګندونې داسې محل وکړي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل دوی په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتون کې دي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
طالبان د نظام پر میکانیزم تر تبصرو مخکې د دې خاورې د خلکو د وینو مسول دي. دا نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخکې دی. فعلا افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم ور مړ سي. جمهوریت په خپل همدا مفهوم لري چې د سیاسي جوړښتونو هر تشکیل پکې زیاتای شي. که طالبان د جنگي او تروریستي باند پر ځای د تفاهم او سیاسي فعالیت په یو جریان بدل سي، تبي ده چې د جمهوریت په چتر کې شامل دی سي.
د طالبانو یو هیئت چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوي تیره اونۍ ایران ته لاړ چې د یکشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې داسې اشاره ورکړې وه چې ښاغلي ظریف هم په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ شوبلی وو. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون رابلل سوي کانفرنس ته وویل طالبان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني بلکې د قضیه یو اړخ یې ګڼي.
ما با همه جهاتهای افغان د مذاکره
موږ په دوه کې لټولو افغاني جهاتونو سره په مذاکره بوخت یو او هلمن یو پر داسې ټول شموله نظام صلاح شو چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. موږ د قدرت د انحصار هڅه نه کوو.
تر دې مخکې د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان د یوې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي چې د دې په خبره په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نسی کولی. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون په کانفرنس کې وویل د هغې موافقې له مخې چې طالبانو د 2000 شلم لدی کال د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړي، پر راتلونکي کې به د افغانستان اوسنۍ حکومت ختميږي.
یک بخش از توافقنامه
به هغه موافقه چې موږ له امریکا سره لاسلیک کړي په یو برخه کې راغلي چې پر راتلونکي کې یو اسلامي حکومت جوړيږي، په دې معنی چې د کابل اوسنۍ اداره لمنځ ځي او یو بل حکومت به رامنځته کیږي چې نظام به اسلامي وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې ایران ته د طالبانو د هیئت په سفر خبر دی. تیره اونۍ د طالبانو بل هیئت روسیې ته هم سفر کړی و چې د هیئت د یوه غړي شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونو پراخ عکسالعملونه پارولي وو. ښاغلی ستانکزي په روسیه کې ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني دي استعفا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ورستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو دولتي پلاوی سیمې ته استول شوی دی. له جمعې ورځې راهیسې چې د بیسود په حصه اول سیمه کې د دولتي ځواکونو او خپل سرو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه، په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د کورنیو چارو وزارت د خپل سرو وسلوالو مشر عبدالغني علیپور د دې نښتې په خاطر ملامتوي، خو په ولسي جرګه کې د دې سیمې استازي وایي چې پولیسو پر ملکي وګړو ډزې کړي. مقیم نائب په دې اړه د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د دفتر رئیس محمد هدایت سره مرکه کړې او په سر کې د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
تاسو خبر یاست د ملي امنیت د شورا، ملي امنیت ریاست، کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او د غشان د سیمه ییزو ارګانونو ګډ پلاوی چې اته سیمه ییز کسان چې درې تنه د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي او 15 د سیاسي احزاب استاد دي، دا ټول 14 کسان کیږي. د پیښې سیمه تر رسیدلې دي ک څه هم ټاکل شوی و چې وړ مورز دوی سیمه ته لاړ شي، خو له بده مرغه د هوا د خرابوالي لامل دا سفر یو ورځ وزنډید. خو اوس چې پلاوی سیمه تر رسیدلې ده نو باید انتظار وکړو چې د دوی څېړنې څه وایي.
ادعا داده چې ډزې پر ولسی وګړو نه دي شوي، بلکې قومندان علیپور او وسلوالو یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړي او وروسته امنیتي ځواکونو متقابلې ډزې کړي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
نه وګوري، سیمه اصلن د رسنیو او د ټولنیزو رسنیو لسترګو پناه ده. یوازې ټلیفوني اړیکې نیول شوې دي. اوس مهال له سیمه خبرونه زده او نقیز دي او په دې خبرو لا باور ډیر نشي کېدلی. خو هغه څه چې موږ تر رسیدلې دي هغه دادي چې د تیرې جمعې په ورځ یو شمیر اعتراض کوونکي راټول شوي وو چې شمیر لسلو کسانو ډیرو او دوی وسلوال هم نه وو، خو ول یو شمیر حرکتونه موجود وو. هغه خای د علیپور د کسانو لوري وو یا هم د کومي بلی دلیل لوري چې بل اخر دا پی خرامان ستکړه. په لومړي سر کې حالات ډیر نورمالو او د دې امکان ډیر چې د سیمې د خلکو او د امنیت قومندان ترمنځ تفاهم وشي. خدا چې ولی پی خرامان ستشوه نو باید د پلاوی د چیرونو پایلې ته منتظر شو چې دوی کوم شواهد لاسته وړي. خو هغه څه چې موږ ته پاړه راپور راکول شوی دی هغه ولسی وګړو ولې لدی وروسته لبد مرغه جګړه شوی ده. مثلا تر تیر شپې پوری د غیر مسول وسلوالو لوري پر ولسوالۍ حمله شوی ده. ولسوالۍ ته وور چول شوی دی او یو شمیر پولیس خالصاله شوی. په دې خاطر چې د جمعې پورس چې د پیښه وشو د حکومت د رهبرۍ په ځانګړي ډول د جمهور ریاست د دوهم مرستیال لوري امر وشو چې باید له هر ډول نختی ځان وساتل شي او هیڅ ډول استونزه پیښ نه شي، ځکه چې هلته موږ کومه وسلواله مخالفه ډله لکه طالبان یا داعش نه لرو، بلکې ټول وګړي د نظام پلویان دي او موږ نه غواړو چې هلته کومه بله پیښه وشي. له بده مرغه یوه پیښه شوې ده، خو اوس باید انتظار وباسو چې د پلاوی له څېړنو کومې پایلې راوځي.
د یو شمیر راپورونو په اساس یا هم یو شمیر انتقادونه موجود دي چې ولې د جمهوری ریاست له لوري د یو غیر مسول وسلوال چې هغه علیپور دی ملاتړ کیږي. دا مسله څومره دقیقه ده؟
دروغ
نه ده، یک تعداد آدم ها په هیڅ صورت دا رښتیا نه دي، بلکې واضح اوازی او دروغ دي. هیڅ کله د دوهم ماوین سیبل لوري د علیپور ملاتړ نه ده شوی او نه تر ملاتړ کیږي. ولې هغه پیښه چې دوه کال وړاندې د کابل په لویدیزه سیمه کې رامنځته شو. تاسو شاهدان یاست چې علي پور د ملي امنیت لوري ونیول شو. وروسته یو فاجعه رامنځته شو چې لامل یې واته کسانو وژل شو. مظاهره وشوه، په عمومي ځایونو حمله وشوه او ګډوډي جوړه شوه. یوازې د دې لپاره چې د ګډوډي مخه ونیول شي، دوهم معاون صاحب لاس په کار شو چې په دې مسله کې ملي امنیت په جریان کې وو او هغه وخت له علي پور نه ژمنه واخیستل شوه او د همدې ژمنو په اساس وروسته علي پور خوشی شو. نو دا به وروسته په